تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. په دې بل غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د رواني رواني یو ساته خبرونې په لومبۍ نمایي کې بعد قبایلو پښتونخوا او پاکستان او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري، او د خبرونې په دویمه نمایي کې مستاسو لپاره 219 پروګرامونه روښانه مستقبل او سازونه زنجیرونه هم راوړي دي. نو اوریدل یې مه هیروئ، خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ شئ. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي پرلت نن په نهم ورځ هم دوام لري. د افغانستان د ملي امنیت مخکینی سلاکار حمدالله محب کابل ته د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو اوازې بې اساسه بللې دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویلي چې د موجوده پرمختګ نه داسې ښکاري چې روسیا په یوکراین حملې ته نږدې ده. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې د علي وزیر پر ضد د مقدمو ختمولو لپاره د سند حکومت سره خبرې شوې دي. پرون مشال ویډیو سره په خبرو کې منظور پښتین ویل هیله مند دی چې صوبایي حکومت به زر تر زره د دې مسلې څخه حل راوباسي، او که غوښتنې یې ونه منل شوې نو په راتلونکي کې د لانګ مارچ اراده لري.
علی وزیر چې د څورلسو میاشتونه د کراچۍ په زندان کې پروت دی، د سند حکومت ته اف آی آر واپس واخلي چې د ده رهایي وشي. تر اوسه پورې سناسه رابطې شوي دي د حکومت او د پی ټی ایم په منځ کې. هیله لرو چې زر تر زره د دغې مسلې حل راوسي.
د پی ټی ایم پلویان د منظور پښتین په مشرۍ د فروری له 14 نیټې راهسې د سند اسمبلۍ مخې ته په احتجاج دي، او د یادې صوبې له حکومته غوښتنه کوي چې د علي وزیر پر ضد مقدمې دې ختمې کړي. بلخوا د سند صوبې حکومتي ویان مرتضی وهاب د فروری پر 13 په کراچۍ کې خبریالانو ته ویلي ول چې د علي وزیر خوشی کول او له مقدمو نه یې بری کول د هغوی د حکومت په اختیار کې نه دي. علي وزیر له 13 میاشتې راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندي دی چې د ریاست خلاف د ویناګانو او د ریاستي ادارو پر وړاندې د خلکو راپارولو تورونه پرې لګیږي، خو پی ټی ایم دغه تورونه ردوي. د افغانستان د ملي امنیت مخکینی سلاکار ویلي دي چې کابل ته د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو اوازې بې اساسه دي. حمدالله محب پرون له اشرف غنی سره د یو ګډ عکس په خپرولو سره په ټویټر لیکلي، ولسمشر غنی تل د افغانانو لپاره پر یوې داسې تلپاتې سولې باورمند او ورته ژمن دی چې ارزښتونه پکې تر پښو لاندې نه شي. نوموړي لیکلي چې اشرف غنی اوس هم د اولس د خیر لپاره په داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هیواد د ټولو وګړو استازیتوب پکې وي. حمدالله محب داسې وخت کابل ته ښاغلي غنی د ستنېدو خبرې بې اساسه بللي چې څو ورځې مخکې د نوموړي ورور حشمت غنی له DHL تلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه ځینې څرګندونې کړې وې. ولسمشر غنی د 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو په کابل د واکمنېدو سره له خپلو ډیرو نږدې همکارانو چې یو یې د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب هم و له افغانستانه ووت. په پاکستان کې په تیر شواروز کې له COVID-19 ناروغۍ 1.5 کسان مړ شوي دي چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمیر 13,040 ته رسیدلی دی. د کرونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د فروری پر 21 ویلي چې په تیرو 24 ساعتو کې 1,500 تازه پیښې هم ریکارډ شوي دي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهسې د ټولو وړجنو کسانو شمیر 15,200 ته رسیدلی دی. د ویبپاڼې په وینا په پاکستان کې 4,40,000 پورې کسان له کرونا وایرسه رغیدلي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسینو ورکولو بهیر هم دوام لري. د کرونا وایرس د څار ملي ادارې نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر پر ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهاره په ټول هیواد کې 3.5 کروڑ پورې کسان بشپړ واکسین شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونیو بلینکن خبرداری ورکړی چې د موجوده پرمختګ نه داسې ښکاري چې روسیا په یوکراین حملې ته نږدې ده. پرون CNN تلویزیون سره په خبرو کې انتونیو بلینکن وویل چې یوکراین ته نږدې د روسیې او بیلاروس ګډ فوزي مشکونو تمدید اندېښنې زیاتوي. د نوموړي وینا وه چې د امریکا ولسمشر جو بایډن تر وروستۍ دقیقې پورې چمتو و چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هر وخت په هر شکل کې وګوري. ښاغلي بلینکن وویل امریکا او اتحادیانو یې د روسیې د برید په صورت کې د بندیزونو یو لوی پیکیج تیار کړی دی. لویدیځو چارواکو خبرداری ورکړی و چې د یوکراین پولې ته څیرمه شاوخوا 1.5 لک روسي فوزیان ځای پر ځای دي چې 1.5 زره یې په بیلاروس کې دي. بلینکن وویل چې اوس د روسیې په وړاندې د بندیزونو لګول لکه څنګه چې د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د دې اونۍ په پای کې غوښتنه وکړه د دوی اغیزمنتوب به کم کړي. د پاکستان سپر لیگ په نوم د شل اوریز کرکټ سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمی او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخېږي. په لاهور کې لوبیدونکي دغه میچ به د پېښور له وخت سره سم د ماښام په 1:30 بجو پیلېږي. پرون لوبیدلی میچ کې ملتان سلطان اسلام آباد یونایټډ ته په شپږو وکټونو سره ماتې ورکړه. د لاهور په قذافی سټیډیم کې لوبیدلی میچ کې اسلام آباد یونایټډ لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکلو شلو اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځیدو 115 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې ملتان سلطانز په 13 اور کې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو هدف پوره کړو. د پاکستان سپر لیگ پر روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او فائنل لوبه به د فروری پر 28 په لاهور کې کیږي. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه. خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل. اوریدونکو د دې غړی تر اخیره کړه سره پاتې شوې نو د ځنې ریپورتونو ترڅنګ په دویمه نمایي کې 219 پروګرامونه روخانه مستقبل او سازونه زنجیرونه هم اوریدل شي. نو زو اول د ریپورتونو طرف ته. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو احتجاجي پرلتنن په 9 ورځ هم د سین اسمبلی مخې ته دوام لري. دوی له سین حکومت د خپل یو مخکښ او جنوبي وزیرستان د قامي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د غورځنګ د زنونورو بندي غړو د خوشي کولو غوښتنه کوي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون مشال ویډیو ته وویل چې د حکومت سره یې رابطې شوي دي او هیله لري چې زر تر زره به یې صوبایي حکومت څخه حل راوباسي. بل پلو د سند صوبې حکومتي ویان مرتضی وهاب د فروری پر 13 په کراچۍ کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال وویل د علي وزیر خوشی کول او له مقدمونه یې بری کول د هغوی د حکومت په اختیار کې نه دي. نور تفصيل د نیاز علي په ریپورت کې.
په کراچۍ ښار کې د سن اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورني غورځنګ احتجاجي پرلت د غورځنګ مشر منظور پښتین په مشرۍ کې لا هم روان دي. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فروری په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا وویل چې د علي وزیر او ملګرو د خلاصون سره د نورو غوښتنو لپاره به دا احتجاجي پرلت دوام لري.
اتمه ورځ ده د سن د اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورني غورځنګ پرلت روان دی. غوښتنه کوي چې علي وزیر چې د 14 میاشتو نه د کراچۍ په زندان کې پروت دی د سند حکومت ته FIR واپس واخلي چې د رهایی وشي. تر اوسه پرې یعنی څنګه سره اپسې شوې دي د حکومت او د پی ټی ایم په منځ کې هیله لرو چې زر تر زره د دغه مسلې حل راوسی. هو بالکل، کچیرې د پښتون ژغورنې غورځنګ مطالبه حل نشولې نو پښتون ژغورنې غورځنګ به خپل راتلونکی لای عمل د یو لانګ مارچ په صورت کې کوي.
منظور پښتین پر لتا په خپل وینا کې ویل چې نن وخت کې د پښتنو سره تر ټولو زیات ظلم زیاتې روان دي.
پی ٹی ایم وایي چې سن حکومت د علي وزیر په ضد د جوړو مقدمو بیرته اخیستو اختیار لري. خو د سن حکومت وایي چې دوی دا اختیار نه لري او د علي وزیر د مقدمو په اړه به عدالت خپله پریکړه کوي. په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخته په پرلت کې ناست د وزیرستان د پی ٹی ایم یو مشر ګل عالم وزیر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې خپلې غوښتنې به د قانوني او د مبارزې د لارې ګټو.
موږ د علي د پر راغلي چې علي خلاص او سره کوم فایرونه دا ختم چې عاجلي فایرونه او نور کوم د کراچۍ کوم مسایل دي باغې چې کوم موږ ورته مطالبه ورکړې دي دا ختم شي. کچرته علي نشخلا یاد عجلي فایرونه ختم نشول دا پرلط به مخ بیا لانګ مارچ اخیغا اختیاروي دا به درومي ان شاء الله دا به اسلام آباد ته ځان رسوي.
دا سن اسمبلی مخ ته روان د پښتون ژغورني غورځنګ دغه احتجاجي پرلط کې د علي وزیر ماشومانو ترڅنګ د وزیرستان په ګڼ شمیر کې خلک او بیا د بلوچستان د بیلابیلو سیمو خلک هم ناشته چروس تر بلې سیوا کیږي او بیا د خلکو لپاره د سن اسمبلی مخې ته نورې خیمه هم لګولې شوې دي. په دې پرلت کې هر ورځ د سهار نه تر شپې نه وخت پورې خلک ویناګانی کوي او د پی ټی ایم ملي سندري هم ویل کیږي. علی وزیر د تیرو سوالس میاشتو راهسی په دې تور کې بندیوان دی چې د 2000 کال د پی ٹی ایم سوراب ګوټ په جلسه کې د ریاست ضد وینا کړي، خو پی ٹی ایم او علی وزیر دغه تورونه بیا بیا رد کړي او بیا د پاکستان سپریم کورٹ علی وزیر ته په دغه مقدمه کې ضمانت هم ورکړي، خو علی وزیر د 2018 او 2019 په مقدمو کې لا په زندان کې دی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال ریڈیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریڈیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریڈیو اوری د مارچ پر یو درشتمه د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په جنوبی وزیرستان کې هم بلدیاتی ټاکنې کیږي. د جنوبی وزیرستان د انتخاباتو کمیشن افسر زین العابدین پرون مشال ویډیو ته وویل چې د یادې ضلع د دریو تحصیلونو د چیرمین چوکۍ لپاره ورسره شپږ څلوېښت امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. بلخوا یو شمېر کاندیدان بیا وایي په سیمو کې د امنیت وضع ښه نه ده، نو انتظامیه دې په پرامن ماحول کې انتخابات یقیني کړي. خو د جنوبی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فادالله بیا وایي چې په ضلع کې د انتخاباتو لپاره 202 پولنګ سټېشنې جوړې کړې دي او د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره یې له وسه حفاظتي ګامونه پورته کړي دي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
په سویلی وزیرستان کښې د روتلین کې بلدیاتی انتخاباتو کښې د درې تحصیل چیرمین نشستونه د پوره شپږ څلوېښت امیدوارانو خپل کاغذ جمع کړي دي. 13 فبروري د بلدیاتی انتخاباتو کښې برخه اخیستین کې امیدوارانو د پوره د کاغذ جمع کول اخیرانۍ ورځ وه. په دا کښې څومره امیدوارانو خپل کاغذ جمع کړي دي په دغه بره کښې د سویلی وزیرستان الیکشن افیسر زین العابدین مشال ریډیو ته وویل.
ہمیشہ سے کیم دا بلدیاتی الیکشن دی دا اپوزیشن شوال ورتا کی جی خدا شید اچھا ریسپانس خال کی طرف نہ ملا ہو شو تقریبا 46 چیئرمین تحصیل کونسل پورا کاغذ جمع شو تو دیر تحصیل نہ بندے اگر سرے سرا جنرل بندے دا ریسپانس تے سرا ور سرا پ یوز بندے او ویمن بندے ہا مج مسجد وزیر دے دا ریسپانس ور کو ویمن بندے ہا جمع کر دیر دا سیٹ نہیں چا ویکنٹ پتر شور خویا گو بیا الیکشن کی جی زمین انتخابات او پر شی فیل کی جی او پ مائنورٹی بندے دو کا سنے ور کرا جائے او 20 دا 21 نا تر 23 تاریخ پورا انشاءاللہ دا نامینیشن فارم سی گین دی دا سکرٹنی کی جی سکرٹنی مطلب
تعلق لارنکای غلام حسن چې په ازو د سیادت دیوانانا د تحصیل چیرمین نشست امیدوار هم دایو د روتلین کی بلدیاتی انتخاباتو په براکشه مشال ریډیو ته ویایي.
د بلدیاتو چونکې دا په قبایلو کې نوې شروع شوې دي د دې سیستم سره خلک ډېر نابلده دي او ورته معلومات هم نه کېږي. بلکې دا زه درته وایم خلکو کې چې داسې پوه کوي چې یو کس په شپږ ووتونه نه اچوي دا ورته یوه نادره عجیبه خبر ښکارېږي. بلکې د کلي چې کوم موجوده امیدواران دي دغه امیدواران چې کوم د ویلیج کونسل وال دي دا هم په دې باندې مثال په ډېره مشکل هم پوه کړي دي. دغو کې مثال ډېر کم خلک پوهېږي دا پوه کول مثال موږ ته مشکله مسله وه په دې باندې لګیا یو سره دومره خبر دا ده د امن والے سره دا د چې لکه مخکبه د خلک آزاد او تګ او راتګ مې کولای شوی نن سبا هغه تګ او راتګ هیڅ کوم ځان په دې کې محفوظ نه ویني.
د بوبړ سیمه چرخانی غونډاکی کلی او سیدین کای مرزا جان جلال خیل ویایي چې حکومتي چارواکي د الیکشن د ورځ د پورا د دوی په خپل کلی کې پولینګ سټېشن ورته قائم کی.
چرمالی سام پولینګ سټېشن رو کړای دی او پوسټ پر ازین سره کړای دی فچیا چې سم سکول در سوای دی مې ډېر سوالي نه چې ناته وکړ خو مې سره په څارخانې غونډه کې سه پولینګ سټېشن رو کو دا 15 ساعت باندې مې زار کول دا لیا رازین ته چې لیا او چرمالی ته روتي دا درې مې په 31 تاریخ مونږ وټیلا دی مې سره خامخ پولینګ سټېشن هر کو سه مې زار راته
خود سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فید اللہ مشال ریڈیو تا وویل چھ دے بلدیاتی انتخابات دے پورا یہ پورا انتظامات کڑی دی دسمبر دے خیبر پشتونخوا صوبے اولاسی ضلع دے بلدیاتی انتخابات اولینی مرحلہ پورا شوی وا او دے راون کال یو درشتم مارچ بنے او دے صوبے پوتے او تلاسی ضلع سارا دے سویلی وزیرستان کشے وہ بلدیاتی انتخابات وہ کیجی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا گل یا دو شمبے ورزے 19 پروگرامونا
روخانہ مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونا زنزیرونا
پپاو کم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یونی ما بجا
قانونی لاری
پا دونی مو بجو
د رنا پلور
پپاو کم دریو بجو
سندری جادوگری
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پسلورو بجو
مشال ریڈیو اور د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني شریک مشروي اسلام آباد ژمنه کړې ده چې د دوانو هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې به اسانتیاوي پیدا کوي. خانجان الکوزی له افغان سوداګرو سره د پاکستان په سفر دی او هلته د فروری پر 14مه او 15مه په غونډو کې ګډون کړی دی. نوموړی وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم باید د پاکستاني او سوداګرو لپاره اسانتیاوي پیدا کړي. الکوزی وایي نړیواله ټولنه دې د افغانستان پر بانکي نظام لګیدلي محدودیتونه لرې کړي چې افغانان په اسانۍ تجارت وکړي شي. الکوزی وایي د هغو بندیزونو له وجې افغان سوداګر له نورو هیوادونو سره هم تجارت نشي کولی چې له وجې په هیواد کې ګراني خورا زیاته شوې ده. د 2021 زیږدیز کال د اگست په نمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم امریکا د هغه هیواد د دولتي بانک زیرمې کنګل کړي دي. د مشال ویډیو خبریال طاهر خان له خانجان الکوزی سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتلي چې آیا په افغانستان کې تر سیاسي بدلونونو وروسته له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې پخوانی مشکلات هوار شوي او کنا پر ځای پاتې دي.
دا خو واقعیت خبره ده چې موږ ډېرې جدي ستونزې لرلې د پاکستان سره په ترانزیت او په تجارت کې او هم په سرمایه گزاري کې په دې 16 کالو کې. او دا غي وجه دا و چې په دې 16 کالو کې زموږ حکومتونه چې خپل منځ کې یو د بل سره په سیاسي لحاظ جوړ نه و، اما دې تاثیر کړو په تجارت، دې منفي تاثیر کړو د خلکو په مناسباتو، دې تاثیر کړو په ترانزیت. موږ ته ستونزې جوړېدلې، ورو ورو تجارت د پاکستان سره کم شو. 3 بلیون ډالر مرسته تجارت کې اوس 1 بلیون نم کم شو. د دې ځای ایران او هند ونیو، خلک مجبور شول. اما اوس داسې یو 9000 راغلی ده. شاه ټول مشکلات نه دي حل، ټول سیال نه دي حل، اما اوس د طالبانو حکومت او د پاکستان اوسنی حکومت او پارلمان، خصوصا پارلمان، دا غواړي چې دا مناسبات ښه شي.
څنګه به ښه شي؟ او بل دا چې د افغانستان د تجارو، تاجرانو، سرمایه گزارو، صنعتکارانو مهمې مسلې هغه دغه صرف د دوه اړخیزه تجارت او د ترانزیت تجارت کم مشکلات او ستونزې دي.
ترانزیت کې موږ ډېر ستونزې دا دي چې ترانسپورټونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې یو ملک بل ملک ته لاړ شي. په ترانزیت کې هغه میکانیزم چې دی، بین المللي میکانیزم، د WTO د اصولو نه تجارت نه کیږي.
زمونږ نه ډېرې ګرانټیانو په شکل د اشکالو ګرانټیان بانډ کری دی بیمه دا دا دی دا دی دا ټول شیان د کانټینرو دپاره زر ته مراحل نه کېږي پنځه ورځې وخت ورته ورکوي کېږي سکینر مشکل دی دا ټول هغه څه دي چې په پخواني اپټا کې وو اوس پاکستان رزاق داود صاحب دا وعده کړی چې دا حلوو که اپټا امضا شي که امضا نه شي موږ یې په پارلمان کې تصویبوو دا به ښه کار وشي همدغسې بل مقابل په افغانستان کې دوی ته زمینه نه ده مساعده چې دوی مرکزي آسیا ته ترانزیت وکړي یا د مرکزي آسیا نه چې شیان راوړي یو څه ستونزې شته په ترانسپورټ کې دغه جدي ستونزې دي دغه نوې ستونزې چې راپیدا شوې هغه بانکي ستونزې دي دا ډېر جدي
مطلب چې کوم بندیزونه د امریکا
دي دا پیسې نه ترانسپورټمنټ کیږي په سره تر شمنګ د پاکستان سره ډېر تجارت لرو واردات هم زیات دي صادرات هم کم دي دا تو اگر چې دوی دا فیصله کړې ده چې په محلي روپیو باندې دا تجارت دی وس وشي خو د دې لپاره میکانیزم لا تر اوسه نه دی جوړ
تاسو په دې غونډه کې چې اسلام آباد کې د ملي اسمبلی د غمراغ رئیس هم راغی لاهور ته نو څه ډاډمن یې چې سب
بلې او تاسو ولیدل استاذ نمائندام دلته ناسو مفصلې خبرې وشوې د پاکستان د کشتم د پاکستان د تجارت د پاکستان د نورو ادارو نمائندگان دلته ناستو او خپله اسد قیصر راغی وکیلان رال دوی ډېرې ښې خبرې وکړلې نو وعده یې وکړله چې زه ستاسو دا مشکلات حلوم ډېر زر یې حلوم زمونږ خو هیله دا ده چې د پاکستان سمو تجارت زیات شي ترانزیت هم زیات شي د دواړو طرفو دا هیله ده نه تنها تاسو نن ولید د کراچۍ چمبر د لاهور چمبر د خیبر پښتونخوا چمبر سرحد چمبر او همدارنګه د چمن او د کوټي چمبر دوی ناستو زمونږه د ننګرهار د کابل د قندهار د خوست حتی د کونړ د لغمان او د نورو ولایتونو د چمبرانو نمائندگان ناستو دوی ټولو په دې باندې خبرې وکړلې چې تجارت ظرفیتونه شته مګر معانیتونه حکومتونه جوړ کړي دا مشکلات پیدا
اخیره پښتنه کوم د امریکای چې کوم د فیصله کنګل کړي وا اوس په کې هغه درې میلیارده یا د درې لک زیات هغه هلته تقسیم وي په دغه پیسو کې د ستاسو سوداګرو یا د خصوصي سکتر پیسې شته
نه په دغه کې زمونږ پیسې نشته دا د حکومت پیسې دي دا د افغانستان بانک پیسې دي او دا د افغانستان د خلکو پیسې دي دغه فیصله ناجایزه ده دغه فیصله انساني نه ده او دا هغه څه دي چې زمونږ د بانک پښتوانه ده زمونږ دپاره د امریکای او د جهان نه مهیله دا ده چې مونږ دپاره ترانسفر د پیسو آزاد کړي دا چې د حکومت سره دوی څه کوي په رسمیت یې پیژني نه پیژني دا د دوی د دنیا کار دی دوی مونږ ته کومکونه راکوي دا جیره راکوي دا دې نه راکوي زمونږ خپله $2 بلیونه په بانکونو کې پراته دي دا نه شو انتقالولی دوی ترانسفر بند کړی دی د دې اجازه دې راکړي چې مونږ تجارت شروع کړو
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
مشال ریډیو اوري یو شمیر عام افغانان د پاکستان د ویزې د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایت لري دوی وایي په میاشتو ورته ویزې نه ورکول کیږي او ادعا کوي چې د بیړنیو ویزو لپاره کله کله اړ شوي چې پیسې هم ورکړي په کابل کې د پاکستان سفارت دا ادعا ردوي خو د طالبانو حکومت وایي دا ستونزې شته او هڅه کیږي له پاکستان سره دا مسله حل کړي نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورټ کې
په کابل کې د پاکستان سفارت له څو میاشتو راهیسې د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا په موخه آنلاین کړای خو یو شمېر عام افغانان اوس هم شکایت لري د کابل ښار یو اوسیدونکي لطف الله بهیر وویل د ناروغ پلار لپاره یې ویزا اخیستې خو اوس د کورنۍ د نورو غړو لپاره ویزا نسی ترلاسه کولای
هغه که خو ډېر ستونزې وګاللې اوس سخت پنځه کسانو ته غواړم چې ویزا ترلاسه کړم ایجنسیانو والا $100 او ان تر $150 پورې ویزې پیسې غواړي دی ویزې په سره درې میاشتې نه
لطف الله وایي د آنلاین ویزو لپاره هڅو او انتظار کومه نتیجه ورنکړه نو ځکه یې سیاحتي شرکتونو او ایجنسیو ته مراجعه کړې د جلال آباد ښار اوسیدونکی عثمان بل افغان دی چې د پاکستان ویزې ته اړتیا پیښه ده، د هم لزیات انتظار ستړی ښکاري.
د پاکستان ویزې لپاره سخته اړتیا لرو، چون مریض لرو، مریض غواړو چې پاکستان ته ویسو. د ډاکټرانو جواب راکړی د ویزې لپاره ډېر وخت کېږي انتظار باسو، زموږ نه راوځي، نه آنلاین بڼه، نه داسې بل داسې هغه پخوا به چې وه پلین به ودرېد، هغه سیستم اوس نشته.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته کابل ته د دریو لوړپوړو پاکستاني چارواکو په سفرونو کې د طالبانو حکومت سره ژمنې شوي وې چې دوی به افغانانو ته د پاکستان د ویزو بهیر چټک، آسانه او پراخوي. طالبان هم مني چې دا ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه وویل،
دا ستونزې د پاسپورت ویزې په برخه کې ستا پاکستانی ویزې په افغانستان کې یو وار دوی ویل چې خلاص شوی دي، نورې راځي او څه ستونزې ستا، خو بیا موږ تماسونه بار بار نیول سي دا ستونزې حل شي، خصوصا د مریضانو په برخه کې او سہولتونه ایجاد شي.
د دې ستونزو په اړه مو په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکي وپوښتل. دغه سفارت د رسنیو د برخې قونسل طاهر نواز په یو لیکلي پیغام کې د پیسو په مقابل کې د ویزو د ورکړې ادا رد کړه. ښاغلي نواز لیکلي، دوی یعنی ویزه غوښتونکي په غوښتنلیک کې غلط معلومات ځای پر ځای کوي، له همدې امله د ځنډ لامل ګرځي. کله چې دوی ته بیا برېښنالیکونه واستول سي، دوی هیڅ ځواب نه ورکوي. خو عام افغانان بیا ادا کوي چې د ویزې د ورکړې د بهیر دا ځنډ د دې لامل سوی چې کمیشن کارانو ته د ویزو د اخیستو لپاره پیسې ورکړي. د یادونې وړ ده چې اکثر افغانان پاکستان ته د روغتیايي ستونزو او درملنو لپاره ځي.
پدې خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې، اغې ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو، استادانو، د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اورېدې شئ.
مشال ریډیو اورې. حمدالله محب کابل ته د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو اوازې بې اساسه بللې دي. د پرزول شوي جمهوری دولت پر مهال د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا خبره پرون له پخوانی ولسمشر سره د یو ګډ عکس په خپرولو سره په یو ټویټ کې کړې ده. څو ورځې مخکې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی ورور ویلي و چې نوموړی غواړي افغانستان ته ستون شي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
پرخواله رسنیو افغانستان ته د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ستنېدو په اړه تر څو ورځنیو تودو بحثونو وروسته بالاخره د ملي امنیت مخکینی سلاکار حمدالله محب ویلي چې کابل ته د ښاغلي غنی د ستنېدو اوازې بې اساسه دي. محب یکشنبه ناوخته له پخوانی ولسمشر سره د یو تازه ګډ عکس په خپرولو سره یو لنډ بیان هم ورکړی. هغه کابل ته د ښاغلي غنی د ستنېدو اوازې بې اساسه بللې او زیاته کړې ده چې ولسمشر غنی تل د افغانانو لپاره پر یوې داسې تلپاتې سولې باورمند او ورته ژمن دی چې ارزښتونه پکې تر پښو لاندې نه شي. محب زیاته کړې چې ولسمشر غنی اوس هم د ولس د خیر لپاره په داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هیواد د ټولو وګړو استازیتوب پکې وي. حمدالله محب داسې وخت کابل ته د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو خبرې بې اساسه بللې چې څو ورځې مخکې د ښاغلي غنی ورور حشمت غنی له دویچ ویلې ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه ځینې څرګندونې کړې وې. هغه له اوله ویلي وو چې د خپل عمر پاتې برخه په افغانستان کې تیروي، خو داسې نه چې د یو سپینګیري په توګه به د جومات کونج کې کښېني. او به ګوري چې څومره خیر خلکو ته رسیږي، که نه له هغه نه خو بهر ښه کولی شي چې افغانانو سره مرستې راټولې کړي. ولسمشر غنی د 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له خپلو ډیرو نږدې همکارانو سره چې یو یې د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محبو له افغانستانه ووت. ښاغلی غنی له هماغه رئیس په متحده عربي اماراتو کې اوسي، خو محب بیا امریکا کې میشته. د طالبانو حکومت په تیره بیا د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کړی چې پخواني چارواکي کولی شي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د پخواني حکومت یو بل لوړپوړی چارواکی او ښاغلی غنی ته له ډیرو نږدې کسانو سلام رحیمي و چې څو ورځې مخکې کابل ته ستون شوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري اوریدونکو په پیښور کې د سحر لسنی می بجې کېدونکې دي. د مشال ویډیو د دې وخت د مهمو خبرونو لنډیز ته غوښ شي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې د علي وزیر پر ضد د مقدمو ختمولو لپاره د سند حکومت سره رابطه شوې دي. پرون مشال ویډیو سره په خبرو کې منظور پښتین وویل هیله من دی چې صوبایي حکومت به زر تر زره د دې مسلې څخه حل راوباسي او که غوښتنې یې ونه منل شوې نو په راتلونکي کې د لانګ مارچ اراده لري. بلخوا د سند صوبې حکومتي ویان مرتضی وهاب د فروری پر 13 په کراچۍ کې خبریالانو ته ویلي ول چې د علي وزیر خوشي کول او له مقدمو نه یې بری کول د هغوی د حکومت په اختیار کې نه دي. د افغانستان د ملي امنیت مخکینی سلاکار ویلي دي چې کابل ته د پخواني ولسمشر اشرف غني د ستنېدو اوازې بې اساسه دي. حمدالله محب پرون له اشرف غنی سره د یو ګډ عکس په خپرولو سره په ټویټر لیکلی ولسمشر غنی تل د افغانانو لپاره پر یوې داسې تلپاتې سولې باورمند او ورتجمن دی چې ارزښتونه پکې تر پښو لاندې نه شي. حمدالله محب داسې وخت کابل ته د ښاغلي غنی د ستنېدو خبرې بې اساسه بللي چې څو ورځې مخکې د نوموړي ورور حشمت غنی له ډویچې وې د تلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه ځینې څرګندونې کړې وې. په پاکستان کې په تیر شوه ورځ کې له کووېډ 19 ناروغۍ 13 کسان مړ شوي دي چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شو رسمي شمیر 1340 ته رسیدلې ده. د کرونا وایرس په اړه حکومتي ویب پاڼې د فروری په 21 ویلي چې په تیرو 24 ساعتو کې 1400 نه زیاتې تازه پیښې هم ریکارډ شوې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن خبرداري ورکړه چې د موجوده پرمختګ نه داسې ښکاري چې روسیا په یوکرين حمله ته نږدې ده. پرون سی ان ان تلویزیون سره په خبرو کې انټونیو بلینکن وویل چې اوکراین ته نږدې د روسي او بیلاروس ګډ فوزي مشکونو تمدید اندېښنې زیاتوي. د نوموړي وینا وه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر وروستۍ دقیقې پورې چمتو و چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هر وخت په هر شکل کې وګوري. او د پاکستان سپر لیګ په نوم د شلوریز کرکټ سیالیو په لړ کې نن پیښور زلمی او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخېږي. په لاهور کې لوبېدونکي دغه میچ به د پیښور له وخت سره سم د ماښام په 9:30 پیلېږي. اوریدونکو اوس وخت شوی دی د دې غړې د ډومبي 19 پروګرام روښانه مستقبل. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه اوري چې پکې دا اونۍ په جاپان کې د اعلی ویډیا زده کړو حال درکو. دغه هیواد د ذهنو زده کوونکو لپاره وظیفې یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ د لارې په اسانه لټول کېدی شي. په دې اړه به جاپان ته د تللو پښتنو ځوانانو خبرې واوري. د دې پروګرام کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نه کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په 13 لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل:
زمان صفات الله ده د منګوري سات سیدونکو ام جی جاپان کې مې د سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کما د ماشیاتو تعلیم حاصلوم. د اکنامکس چې په انګلیش کې وایي
صفغت الله نمو پختل چې جاپان ته د تللو نوړاندې سومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه؟ هغه وای:
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځین د سات نه اف اس سی کړی وو او بیا مې الته اډمیشن کړو په بیچلر بزنس اډمینستریشن کې په 2000 نو کې بیا تا حالات زم په سواد کې اپریشن ملي ته اپریشن او زمونږ کلاس ټول تل متاثر شو نو بیا ما دا سي درک لګو چې رب بل کې اپلیکیشن جمع کما نو زم ما یو کلاس پلو په زمانه یو کال مخکې تر غلو نو داغه په ذریعہ باندې ما دې نسته ته خپل اپلیکیشن کوبای نسته ته جمع کو
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخله ترلاسه کولای شي نو موري ویل
د دې خپل انلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقې کار دی د ویب سټ د یونیورسيټي موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 او ویل شي دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې د خپل کلاسونو ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانی چیر چل انګلیش کې ورزی او کلاسز په انګلیش کې راځي چې نو راځي خپل اپلیکیشن جمع کولای شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار چې هغه په ویب سټ موجود دی نو ډېر اسانه طریقې ده بیا دې تاسو نو په اسکایپ باندې راځي خپل انټرویو هغه د خپل ایگزامینیشن ټیسټ یې کلیر کینو بس بیا دې تاسو
صفغت الله وای چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغه ته به د سکوبا یونیورسيټي نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسيټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولای شي چې د خپل خوخي په پروګرام کې داخلي لپاره درخواست جمع کړي په سکوبا یونیورسيټي کې د بی اس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنو موړې وای د یونیورسيټي ذهین طالبانو ته خامخه د تعلیم مقور کوي خو ځنې شرایط لکه د انګريزي ژبې ټیسټ ډېر اهمیت لري
شرایط خو دا دي چې یو سړی 12م کړي او 12م نه پز دل تر اتلې شي ما خو چون ګل ته سوال ستارت کړو پای کې مت یو وکاله ایستو نه هغه په ځان مات خو دا اساني و چې را دا غي غينا کریډټ ساري ماته ترانسفر ګور پاکستان نه خو طریقې کار دا سه مومن دي چې را دولسم نه پس اپلیکیشن سره راغې جمع کولې د دې خدا سي طریقې کار دی چې اول کال چې کم دي سون د خاصتونو دي تر شي او پای کسان منتخب کینو هغه خو اول کال ټول کس کال سپور کوي بیا ورپسې کالونه چې نه واغی کې بیا دلته نستي کم تعلیمي معیار یا غوي کم سبجیکټ کې خپل دغه غستي نمبر یا دغه
صفغت الله نے مپختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یو فرق محسوس کړي
پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی البته دا چې را بس مونږه حالته ټیم پاس کو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکړئ کې په تعلیم باندې ډیر بلدار بیا تا دا احساس تر کوي چیرې ته په خپل ذکر وو کې دا ستاسو ضرورت دی سره روان ژوند پر ازاړي اهم دی هلته خو بس دا سي چې موږ نور خلکو ته ګیر چاپی رغورو چې بس دیم سکول ته دي ځبه په کوم ځم هلته دونه احساس سړي سره نه
په خپل وطن کې تعلیم تر لاسه کول کې ځوانانو ته نو موړې دا پیغام ورکوي
پیغام هو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي بهر ته بس موږ ځونو هلته بیا مهنت کوو دا غي نه خبره چې را د تعلیم موږ سلو نه خپل ملک کې مهنت وکړو خپل چې بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کې چې را د بهر دی په شان دي کې نو خلکو ته بهر د لو ضرورت نه خپل نظام باندې کې خپل باندې نو خلکو لا بکار دي دا کم مهنت کوي بهر کوو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به موږ لپاره ډیر ښه او زموږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي
صفغت الله وای په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمی معیار دومره خشي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته پتللو نه مجبور کیږي خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر مهنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي نو موله د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو خو دلته خلوج بلند دمه د مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ویډیو روخانه مستقبل خبرونه ورې چې پکې داونه په جاپان کې د اعلی وړیا ستکړو حال درکو د هوا د ذهن او ستکونکو لپاره وظیفې یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ لاري په اسانه لټول کې دی شي په دې اړه جاپان ته د تللو پښتنو ځوانانو خبري ووره د مشال ویډیو تر څنګه سه
یو ځوان زهینوی خواري کولې شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي، نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمی ادارو کې داخليدل او تعلیم ترلاسه کولای شي. د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو ابرار عالم راته د ځان په اړه ویل.
ما جی ابتدایي تعلیم د خپل سوات نه کړوال، لکه زموږ سکول ټول سم کې جی بیا د ما اف ای سی اسلامي کالج نو کړا، او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسيټي نو کړا سوات کې، او بیا جی د خیره دا جاپان ته ما اپلای وکړو، هغه کې ما ایډمیشن شو.
نوموړی وایي د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسيټي نه ده، په جاپان کې دا سلس یونیورسيټي دي، هغه ټول کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د نوم دی، او په هغه کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم ستدي سکوبا یونیورسيټي جاپان اباره کې، او زه ټول د خپل پښتنو رون ته ټول ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي، چې یاره ځان راوباسي او دا سبق دي نو دا اپورتونټي چې کوم دنو دا مزه یې کوي، وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی، او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسری کړی دی آیلټس پکار دی، انګلیش ولا لک سترونګ پکار دی، هغه ما انت خپل فوکس وکي، او چې دوی اف اف ای سی کړی نو هغه بور ته خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وايي جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا تر لاسه کړی شي، که څوک په خپل خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی.
ټول ته دا وایم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته پر اپلای کوئ، که سکالرشپ درته ملاو نه شي نو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه، ځکه چې دلته کې ډیر ګران ګراني ده او افورد کول ډیر زیات ګران دي. د هاستل چې دی جی دوی مونږ لا هاستل کې اوسېږو، کمره دوی راکړي ده، او دوی ته مونږ خپل پیمنٹ کوو خو مونږ ته سکالرشپ هم ملاو شي.
نو موړې وای دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډیر اسان دي.
د دې لپاره غوځي دی د لپاره ایس کرایټیریا نشته، او چې فرم دوی څنګه فیل کړي بس د دې دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځي، تاسو جاپان ته راځي او تاسو امریکای ته ولې نه ځي، لکه جاپان خو د امریکا خا د دوی دا کوېشن کوي کنه. نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان کوخته جاپان اکونومي ډیر په ټاپ ته امو وته دا ویلو، او د سکالرشپ لپاره ته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه ایس فوټ کوله په خپل نشو ادونا واسونه راسي، او پلیز که تاسو مونږ له کاندي سکالرشپ راکړئ ډیره مهرباني، مونږ تاسو ډیر شکر گزار یو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي.
د دلګي دا زمون په پاکستان کې او په جاپان کې د پستوري پاره کې دا لک فرق دی، چې ال کې زمون کومون زمما ټول مرګري ستونو ټول چې کومون هم په ال کې راځي نه غولي یا دبل په کوټ څه په ځان پاس کوو. دلګي د جاپان تر اغلم نه دلګي ودا هغه سیستم نشته، په دې معنی وزام پوهه کې پاس کې په ځان په بالکل مقصد ته نه دا رتي مټي او دا پکې نشته. زمونږ او پاره کې مونږ چې په دې معنی مړي روسته یو مونږ پوي غنو چې دا سوي، او بس لکه راته ولا غوا او په مطلب نه پوي کوم چې په دې کې څه دي. خپل ټول هغه ته دا خاص کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی رتي مټي ملګوي په دې معنی زم پوهه کې او ځان کوم دی نو مقصد ته تي تور سوي.
نو مولي نو وو پختل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدود پیمانه کار روزګار هم کولې شي، په جاپان کې هم اداراس کوم سہولت شته او کسنګ؟
بالکل جی، دلته کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 غنټې 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی، خو له کاوله کې په تکلیف چې جاپانی لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دی جی، او خړې شي دی او وځ دي چې کسانې دي چې را وي واپس لن غواړي نو هم پلی شي او څوک پاتې کېدل غواړي نو هم پاتې کېدل شي، که جاب ورته ملاو شي که جاب ورته ملاو نه شي ځان خپل سره بزنس کولاو کې یا هغه کې هم پاتې کېدل شي، بالکل جی شته دی.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدل شي، او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نو موړې د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي، او دا نظر لري چې ک پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولای شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 0 0 0 2 0 2 2
یو یو دوا سلور یو دوا یو او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسې.
اوریدونکو روخانه مستقبل پروگرام مو اوریدو چې کوربه منور شاو وس وخت شوه د دې غړې د دویم 19 پروگرام سازونه زنجیرونه د دې پروگرام کوربه شاهین بونیره دی راځي چې وایو رو
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بونیریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په ځنګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار او کلتوري چارو د پو نقیب لون سره په افغانستان او پښتونخوا کې موسیقي ته په ورپېخو چیلنجونو خبره کوو او دا جاج اخلو چې په موسیقي بندیز څنګه د بنیادی بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د کال 2022 لپاره په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ ستونزه پیچلې شوې ده او اقلیتونه او سیاسي مخالفین د زور زیاتی او فشار سره مخ شوې دي. سرنکار نقیب لونډ وایي چې موسیقي او هنري اظهار یو بنیادی بشری حق دی چې د بیان د ازادۍ په شان د ملګرو ملتونو پر چارټر او د نړۍ د بیلابیلو ریاستونو په اساسي قوانینو کې منل شوی دی. نوموړی وایي چې د موسیقي نه بغیر د بیان د ازادۍ تصور نیمګړی پاتې کیږي.
موږ د سټونې چې کوم څه وایي لاغه ټیم نه بیا د ابل ټیم نه بیا چې کوم ریاستونه راغلي دي نو ځای په ځای ریاستو کله کله په دې شی باندې د انساني ازادي د کلچر کوم کلتور توایو یا جامه یا علاقایي یا تړونو یا په دې شانو باندې پابندي لګولې ده. بنیادی طور پر دا پابندي دومره نه وه. قانون به هلته رامخته کېدو چې کله به انسان ته بل انسان ضرر رپورته کېدی نه نو بیا په دې لړ کې بیا په 1948 کې نه چې کله انټرنیشنل هیومن رایټس چارټر هغه سو اپلای شو نه هغه کې د دې شی فریډم آف ایکسپریشن او فریډم آف کوم ستا کلچر دی کلتور دی د دې شو کولو د دې اخولو د کتاب لیکلو د بیان کولو د کلتور ښکار کولو دغه د ازادۍ په قاعده هغه شوی وي. نو ته څنګه چې کله مونږ وایو دا څنګه شپږ شاخه لري چې هغه کې د سوشل او کلچرل ایکسچینج په قاعده یو اداره ده چې هغه د مختلفو ملکونو د مختلفو هغه باندې کار کوي. نو دا شی له پابندانو را خلاص کړه ته هغه زمانه کې د رشیا چې کوم وي سویت یونین هلته دا پابندانې وي. د نن سبا په زمانه کې په نارت کوریا کې پابندي ده او دوه مثال چې موږ سره دی هغه افغانستان دی. دا چې راست موږ د پاکستان آئین تراسو نه پاکستان آئین په 1973 کې کوم آئین جوړ وي په دې کې هم ازادي ده هر سړي ده بلکې د کوم کلچر دی د کوم لینګویج دی د پروموټ کولو ازادي ده.
نقیب لونډ وایي چې هندستان په ټوله نړۍ کې ځان په خپل کلچر پیژندل دي خو په پاکستان او افغانستان کې د کلتور او قانونو د جبو او موسیقي ته وده نه دا ورکړل شوی او هم دغه وجه ده چې جبو او کلتور د بریدونو ښکار کیږي. د هغه په وینا اساسي قانون د فن هنر او بیان د ازادۍ حقوقونه مني خو په مینس کې ځنې داسې خلک او ډلې دي چې هغوی د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره دغه حقوقونه د خپل لاندې کول غواړي.
سندره چې کوم زمونږ سره ده سندره د کلچر او د هغه جارړه ده دې بغیر په کلچر مکمل دلای نه شي. یعنی دې بغیر چې د کلچر هغه کول نه شي د هندستان مثال پروت دی. هندستان چې کوم دی هغه په ټول دنیا کې د خپل کلچر په چنتل دي د بالیوډ په ذریعہ څنګه کلچر دی نو دې ازادي ممکن ملاو ده. خو چې کله ازادي ملاو شي نو بیا به تاسو د سیاسياتو یو عام سټډنټم تاسو ته خبره صدر خلاص دي په دې خبره به کوئی شي چې کله ریاست یو شی ازادي ورکړي دې مطلب دا دی چې دا شی د انساني نقصان یا د انساني ثاني ضرر په مخ کې نه دی ولاړ. نو چې ریاست ازادي ورکړي ده او یو بل پرد راځي یا یو تنظیم راځي یا یو اداره راځي چې هغه له خپل طرفه ځخه هغه کوي نو الریډي هیومن رائټس 1948 والا چې کوم چارټر دی انټرنیشنل هیومن رائټس چارټر
بیا 1973 چې پاکستاني کانسټیټیوشن دی د دې دواړو خلاف ورزی وشوه ځکه چې په هغه کې خطا لیکل شوی چې ریاست او د عوام په ذریعه کې به په منځ کې به بل سړی نه وي دا د نیولو او پابندي لګولو د دغو اختیار چې کوم دی دا له عوام سره دی توری د عوام جوړ چې کوم حکومت دی په دې سره دی یو ملک ضلع راځي یو بل راځي یو بل څوک راځي هغه ته وایي چې به داسې نه کوي زما نه دی خوښ نو چې ستا نه دی خوښ نو دا دی چې زما د ازادي په مخ کې راځي نو چې زما د ازادي په مخ کې راځي نو ته ازما چې کوم بنیادي انساني اصل دی دا خپل مخ کې راځي
سرنکار نقیب لون زیاتوی چې د هنر او موسیقي د ود لپاره یو منظمه پالیسی په کار ده ځکه چې هم د دغه لاري مونږ د سولې او اجتماعي ژوند خوشاله تا ورستنی دي شو دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کلتور د ود لپاره یو اداره هم پرانسته ده خو نقیب لون وایي چې باید د دې ادارې لپاره مالی پنګ ورکړل شي او د غلط داسې خلک په کار وګمارل شي چې د سیمې د تاریخي او ټولنیز تاریخ پوها او شعور لري او د هنرمندانو سره په شریکا کار وکړل شي
د څو کال مخکې د تیر ګورنمنت کې خیبر پښتونخوا ګورنمنت د لپاره یو 10,000 روپۍ اعلان هم وکړل نو تر څو پورې ورسېدل دا د څو خلکو هغه وکړل نو میډیا هغه خلک راپورته کړي چې کوم لوی خلک وو لکه سفاق سندرغاری چې هغه مخه پاره کې پراته وو 2018 تر 2018 پورې شپاره سندرغاری او ډانسر په پشاور کې په خیبر پښتونخوا کې تل شوی دی نو دا مسلې ډېرې دي چې کوم دا لیبرل کلاس کوم دی یا کوم ځانیا کوکو نه غږی هغه هم بس یو خاص لیک روان دی یو خاص ستار غواړي د پنجاب حکومت کې به هم وایي چې پنجاب حکومت څنګه ستار کوي پښتونخوا حکومت هم څنګه چې گزاره کوي تیر کال انتقال څلور کور کوي ورکې نه نو دا چې پښتو اکیډمي دا نور هغه شروع کړی دی نه هغه سره د دې نیول نه دي چې یاره موږ دې ته دا وایي خو د تیر کال مثال درته مو په پشاور کې سپورت غالا ونه نو دوی له کراچی نه علی عظمت راغوښتي په خیل علی عظمت یو مثلا څنګه ستا په پیر سره په خبر کې په صدر کې له پیم سټیډیم سره کران خان دغه د پښتو نور سندرغاړي په ارمي کې ارمي پلیټونی چې کوم دی نه په دې کې پراته وو چې یو څو کې نور وغوښتي نه
د نقیب لون وینا دا چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون نو ورستو په پیښور او کوټه کې کلتوري او هنري هلې ځلې اغیزمنې کیدی شي او بې کور شوي افغان سندرغاړي او موسیقاران د ویرې او بې یقیني سره مخ کیدی شي هغه زیاتوي چې باید ملګری ملتونه او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د دغه هنرمندانو ستونزو ته پام وکړي او دوی له یو داسې تنظیم وکړي چې دوی پکې خپل هنري سفر لا دوام ورکولي شي
اول خبر خدا دې چې افغانستان کوم څه تاسو کوم نه افغانستان کوم څه په قاعده هغه وي د کلچر کوم وزارت ته لغه زبد استاد هغه راتلی یا کوم ادارې کار کولای ریسرچ کې تاسو ولیدلی چې افغانستان د کابل هغه د میوزیک اخري ادارې شکل طالبانو بند کنه نو یو خو فنکار به کور شوی فنکار د سترګ هغه شونه بل بده په پردي وطن کې بل وطن ته بځي یا کبه نه د یو سر روزګار څخه نشته او په یاره کې کوم ماجرات کې بده بیا ژوند کوي نو په دې کې به یو څکتان خو بیرته په پیښور او په کوټه کې ځان جوړ کړي خو نیمې پرسنټ چې کوم فنکار دی د افغانستان ته دا به لیا مزدوري کوي افغانستان کې دنن بیا کرا ووت نو بار به ګرځي د خلکو هغه به کوي هلته فلاله خو زه د موسیقۍ یو مستقبل نه وینم چې په روان څه وخت کې وشي فلاله په افغانستان کې هلته چې کوم فنکار دی هغه ګوټ شو دا هغه خطې ماتې کړې دي په کوم وزرو به دغه د تک کولی نر د وزیر چې کومې دی هغه وزیر ورما کې تر دي او د دې بعد چې کوم تاکم چرا وتلې دي دیوا د پوری نو دا هم زما نه دی خیال چې دلته د مارکیټ دومره زړه قبول دي
اوریدونکو د اواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو خپل قربا شاهین بونری له اجازه ورکه د الله پامان
ببل ہاوی پجہ خدا سینا تلی ببل ہاوی پجہ خدا سینا زہم ڈیر سینو مارما خدا سینا خدا سینا
خخی لکغرا تمی پسړگی کی داس خخی لکغرا تمی پسړگی کی داس خخی لکغرا تمی پسړگی کی داس خخی لکغرا نور خلی بہم وی پما گران خدا سے نا نور خلی بہم وی پما گران خدا سے نا زہم دے رسینو مارما خدا سے نا خدا سے نا حسن موسیقی او شراب نام روزگار حسن موسیقی او شراب نام روزگار حسن موسیقی او شراب نام روزگار یم دشلا دتلا مسلمان خدا سینا یم دشلا دتلا مسلمان خدا سینا زہم دیر سینو مارما خدا سینا خدا سینا
مشال ریڈیو دا